السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډېره برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دای له افغانستان سره د بګرام د هوایی اډې د بیرته نیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دوی باید کله هم دا اډه نه وای پریښي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ په لندن کې د سفر پر مهال خبري غونډې ته ویلي وو چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته بګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. دا اډه امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښي وه. ټرمپ د لندن په خبري غونډه کې ویلي وو چې د بګرام هوایي اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري او د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. بل ورته د دې څرګندونو په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لین جیان د پنځمې په ورځ په پیکن کې وویل چې هیواد یې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت درناوی لري او د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم ویلي چې دوی له امریکا سره اړیکې غواړي، خو هیڅکله دغه اډه د دوی په واک کې نه ورکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران په وړاندې د بندیزونو د دایمي لری کولو لپاره د پریکړې لیک مسوده رات کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته اړتیا و چې د جمعې په ورځ د پریکړې لیک مسوده ترای ورکړي. بریتانیا، فرانسې او جرمني د اگست 28 دیرش ورځې وخت وټاکه چې په ترڅ کې پر ایران سخت بندیزونه ولګول شي. د اروپایي ځواکمنو هیوادونو تهران تورن کړی چې د 2015 کال د اټومي تړون په لیکولو کې پاتې راغلی دی. ایران دا تور رد کړی دی. روسیه، چین، پاکستان او الجزایر د جمعې په ورځ د مسودې تایید وکړ چې بندیزونه لري شي. نهو غړو په مخالفت کې رایه ورکړه او دو غړو له ګډون څخه ډډه وکړه. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه به روان اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د ولادیمیر زیلنسکي په وینا نن رسنیو خبر ورکړ چې دای به د امریکا له ولسمشر سره د دې غونډې په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه خبرې وکړي او په ورته وخت کې به له ښاغلي ټرمپ سره پر روسیې د بندیزونو په تړاو وغږیږي. روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین بریدونه زیات کړي دي. د اروپا د هوایي ډګرونو د خدماتو د چمتو کولو ادارې ایروسپیس فرانس پریس آژانس ته ویلي چې نن د اروپا پر یو شمیر مهمو هوایي ډګرونو باندې سایبری حمله شوې ده. د راپورونو له مخې د بروکسل، برلین او د لندن د هترو هوایي ډګرونو په شمول د اسنادو د لیدو او د وسایلو د تنظیم چارې له ګډوډۍ او ځنډ سره مخامخ شوې. د سایبر برید په یو شمیر هوایي ډګرونو کې د الوتنو د ځنډ او خنډ سبب هم شوی. او د کرکټ د اسیا جام لوبو په ترڅ کې نن سریلانکا او بنگلاديش لوبډل سره مخامخېږي. په دې اتلولۍ کې اوس د همدې دو لوبډلو ترڅنګ په بل ګروپ کې هند او پاکستان لوبډلې پاتې دي. سبا به د هند او پاکستان مسابقه وي.
د ژوند رنگونه ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ترنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په جرمنی کې له یوې ډیره افغان سره خبرې کوو چې د لوړو زده کړو ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي برخو کې هم فعال دی. جانداد جهانی چې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسیږي، په دې هیواد کې د ډیره افغانانو د فعالیتونو د سمون لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده او همداراز د پښتو ژبې د آنلاین پرمختګ لپاره هم هڅې کوي. په دې اړه زه نور څه نه وایم. کاغلی جهانی په مستقیمه اړیکه را سره دی، خو که تاسو درانه اوریدونکي د خبرونې له میلمه څخه پوښتنې لرئ یا پر هغو خبرو چې دای له موږ سره شریکوي تبصره کوي یا نظر لرئ، نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-800-273-00-1 جهانی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. که ستړي مشي کوئ مهرباني بیا به موږ تاسو خپلې خبرې پیل کړو.
سلامونه او احترامات ښاغلی تکل تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او ټولو اوریدونکو ته.
خبرونه ته خراغ لست لمړی لک ځان را او پیژنې خغلې جهاني زخه شخصا تاسو پیژنم مګر اوریدونکو در سره بلد شي پوښی چې تاسو څوک یاست په کوم ځای کې زیږیدلی یاست لکه به شخصي خبرې وکړو بیا به وروسته لږ ټولنیزو مسایلو او ستاسو نورو فعالیتونو ته ورشو
مننه زما نوم جانداد جهاني دی لکه څنګه چې یادونه وشوه د پکتیکا د ولایت یم او د پکتیکا ولایت کې زیږیدلی یم هلته مې ښوونځی لوستی ولې د ښوونځي وروستي سیمپونو لپاره غزنی ته راغلی یم او له هغه وخته بیا تر اوسې له افغانستان څخه وتلم په غزنی کې میشت وم نو زه په یو شکل باندې ځان د پکتیکا او د غزنی بولم او تقریبا درې نیم پر څلور کاله پورې په پکتیا پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شوی یم هلته مې د اقتصاد مضامین چې معمولا هغه د اقتصاد اساسي مضامین وي لکه اقتصاد مثلاً ورسره بلد وي مایکرو اکنامکس ماکرو اکنامکس او عامه اقتصاد دا مضامین مې تدریس کړی دی چې ډېر له اقتصاد او لږ له عمومي سیاستونو او
فکر کوم چې له جهاني صاحب سره زمونږ خبرې قطع شولې دي ټلیفون اړیکه کله کله هم داسې وي اعتبار نشي پکې دی ولې شفیق عیار زما همکار هڅه کوي چې له جهاني صاحب سره د خبرونې له میلمه سره بیرته زمونږ اړیکه ټینګه کړي. قدرمنو اوریدونکو تاسو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ په نننۍ خبرونه کې د ټولنیزو چارو فعال او افغان څیړونکی د پوهنتون استاد جانداد جهاني میلمه دی او د خپل ژوند د څرنګوالي او بیلابیلو اړخونو په باب خبرې راسره کوي. یا په حقیقت کې د ژوند د بیلابیلو رنګونو په اړه موږ تاسو ته معلومات راکوي. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
جنډات جهاني د خبرونه میلم را سره ده. لته سونه بخنه غوړم قدرمن اوریدونکو چې یو شیبه انتظار پاتې شوې تر څو چې موږ له میلم سره بیا وسلیګو. مېرمنې وکي خبرې مو په نیمایي کې پاتې شولې د ځان په باب مو خبرې کولې د خپل تجربه په باب او د شخصي ژوند په باب دا چې څمو کول په افغانستان کې. خو د دې ترڅنګ جهاني صاحب خپل عمر هم راته وایست.
زما عمر 20 کاله ده او زه مخکې چې یادونه وکړه په پکتیکا کې زیږیدلم. تقریبا د عمر ایوالسه زمې په غزنی ښار کې تیر شوې ده او د څلورو کلونو لپاره په پکتیا پوهنتون کې مې د استاد په حیث کار کړی دی. لږه څه مخکې مې ځینو شخصي پوهنتونونو سره په مختلفو ولایتونو کې همکار پاتې شوم او ترینیم کال کېږي. البته ترینیم نه دونیم تر درې کاله یعنی څه وخت پاتې د درې کاله شي جرمني کې اوسم او په دې دوره کې مې تلتم دی کار کړی هم درس ویلای دی او د همبولټ پوهنتون سره سي په برلین کې موقعیت لري هم کار پاتې سوایم. همدارنګه د اوترش دی علوم اکاډمي سره یو اندازه
پروژو کې همکار پات سوایم. دغه پروژو په بابا جهاني صاحب باندې په خبرونه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړو چې د اوتریش له دې په هنتون سره یا د اکاډمۍ سره وبخي تاسو څه ډول همکاري لري له جرمنی نه دا په تفصیل سره وڅېړو. خو اوس راځو تاسو د خبرو لمړی برخه کې ما واوریدل چې تاسو وویل چې څه کم درې کال کېږي چې جرمني ته راغلی یاست. دلته د درس لپاره راغلی
په لومړیو کې زه په تحصیلي ویزه باندې راغلم خو زه ایټالیا هیواد ته راغلم. متاسفانه هلته مې ونه شوای کولای سپات سم د ډېر وخت لپاره. بیا وروسته جرمني ته راغلم او جرمني کې مې بیرته خپل زده کړې پیل کړې. په لومړیو کې په ژبه لګیا وم او وروسته مې یو آنلاین ماسټري کې ثبت نام وکړو او همدارنګه کار باندې لګیا و ما کار می کاو کارونه ما معمولا آزاد کارونه دی او هغه کارونه دی هغه برخه کې د خپل علاقه مند لرم خپل غوړم کار وکړم نو تر اوسه وضعیت په همدې شکل باندې روان دی دی راتلونکي کال په نیمای کې زما ماسټري درسونه پای ته رسیږي نور په متفاوت کارو پسې شاید متفاوتو کارونو په لټه کې وم یا مثلا همدغه وخت څخه وروسته ګورو چې څه کولای شم
په افغانستان کې بیرته که افغانستان ته ستانه شو تاسو ویل چې په غزنی د غزنی په پوهنتون کې مو درس ورکړی د کابل یا پلازمینې په پوهنتونونو کې مو چیرته درس نه دی ورکړی یا دولتي دنده مو هیڅکله نه ده لرلې
زما دنده په پکتیا کې پکتیا دولتي پوهنتون کې وه نو تقریبا څلور
کلمه د پکتیا په پوهنتون کې
ام هغلته استاد پاتې سوایم البته په غزنی کې ما په یو خصوصي پوهنتون سره د استاد او د مدیریتي برخو کې همکاري لرله یعنی مخکې له دې چې پکتیا ته لاړ شم په غزنی کې وم او همدارنګه په کابل کې م د جهان پوهنتون سره تقریبا د اوو سمسترو په ترڅ کې د استاد په حیث باندې همکاري مې لرله له هغه څخه وروسته بیا کله چې مې هېواد پرېښود غیر رسمي شکل باندې مې همکاریانو ته ادامې مه ورکړې ولې رسمي دنده مې د افغانستان په دننه کې د افغانستان له کوم نهاد سره نه لرله
ډېر ښه لومړی خو دغه د خصوصي پوهنتونونو یا د دولتي پوهنتونونو ولایتي پوهنتونونو شمیر په دې وروستیو مخصوصا په وروستیو 15 کلونو یا 20 کلونو کې خورا زیات شو جهاني صاحب د دې پوهنتونونو د کیفیت په اړه یو څه راته ووایه ځکه زموږ ډېره سودا ده ورته د ډېرو خلکو ورته سودا ده مخصوصا ستاسو په څیر د یو ځوان له خولې که موږ واورو چې د دې پوهنتونونو شمیر زیات شوی و په هر ولایت کې پوهنتونونه و برسیره په خصوصي پوهنتونونو دولتي پوهنتونونه هم و او په عادي حالت کې د کابل پوهنتون سویا یو وخت په افغانستان کې ډېره زیاته لوړه و د سیمې د هیوادونو یا حتی د نړۍ د پوهنتونونو په کچه و نو بیا دغه پوهنتونونه چې ډېر شول که یو لنډه څېړنه د دولتي پوهنتونونو او بیا د خصوصي پوهنتونونو راته اوریدونکو ته ووایست
زما خپل مشاهده او یعنی په هغه وخت کې تبید
مونږ یو شیبه ستاسو خبرې قطع شوې وې جهاني صاحب خپلې خبرې مو له سره پیل کړئ لطفا
ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې یعنی د خصوصي پوهنتونونو او دولت د کیفیت په اړوند باندې دوامداره بحثونه موجود وو او د دغو بحثونو په ترڅ کې سیمینارونه او کنفرانسونه جوړېدل زه خپله د یو فیلوشپ ترلاسه کوونکی هم وم هغه فیلوشپ د افغانستان د اقتصاد پوهنځي
خبرو کې دوامداره انقطاع راځي لطفا کولی شي خپل موقعیت بدل کړي او بیا خپلو خبرو ته دوام ورکړي دا به د اوریدونکو لپاره لږ اسانه شي چې ستاسو په ټولو خبرو پوه شي نه ستاسو انټرنیټ ارتباط ډیر ښه نه دی او انقطاع راځي ستاسو په خبرو کې
خیر زه به وای فای وصل کړم ممکن د انټرنیټ وضعیت ښه شي
خبرو ته مو دوام ورکوي که وای فای هم وصلوي موږ ستاسو خبرې اورو
مننه زما موخه دا و چې په افغانستان کې د درسونو د کیفیت په اړوند باندې همیشه بحث موجود وو او په دې اړوند باندې دوامدار توګه باندې کنفرانسونه او پروګرامونه ورکشاپونه دایر کیدل او حتی په ډېره لوړه کچه باندې هڅه کیدلې لکه د امریکا د بازټیر پوهنتون تقریبا هر کال د هر یو پوهنځي لپاره جلا یو پروګرام جوړولو یو فیلوشپ و چې په هغه کې ځوان استادان د یو پوهنتون څخه لیدنه کوله په اولو کلونو کې د امریکا بل سټیټ پوهنتون ته تلل او بیا وروسته نورو هیوادونو کې هند او مالیزیا کې ترسره کیدل او له نیکه مرغه په 2000 کال کې زه د افغانستان په سطحه د یو ولسو استادانو له جملې څخه هم چې د اقتصاد پوهنځي د کریکولم یا نصاب د پراختیا لپاره انتخاب شوی وو. یعنی موږ په ډېر علمي او دقیق شکل باندې په دې مسایلو باندې بحث کوو، فکر م کوو. زما خپل برداشت
نو تاسو خپل تجربه هم راته وایاست، او دغه په مجموع کې چې تاسو له هغو د ټیم نو ډلې نه څېړنې خبرې اورېدلې دي، هغه هم لطفا له اورېدونکو سره شریک کړئ. جهاني صاحب
مننه. خپله د اقتصاد له نظرم که چېرته موږ تاسو تعداد زیاتېږي، مثلا تعداد د خدماتو د رسوونکو، نو بنان رقابت لوړېږي، یعنی رقابت څونه لوړېږي په هغه اندازه باندې کیفیت خله ورسره لوړېږي. یعنی کله چې موږ او تاسو له انحصار څخه یو وضعیت راباسو، یعنی موږ له انحصار ماتو، دا خپله د کیفیت د لوړېدلو په طرف باندې موږ بیایي. نو ډېر پانتونونو د شمېر زیاتوالی، د پانتونونو د دولت له انحصار څخه را ایستل او خصوصي کول، یا خصوصي پانتونونو ته اجازه ورکول، او د خصوصي پانتونونو ملاتړ قطعا د افغانستان د په تعلیمي ډګر کې یو مثبت ګام و، او زه خپل مثبت ارزوم او نتایج یې ټولو خلکو ته معلوم دي. زه د سکوت نه مخکې کلونو خبرې کوم، حتی له سکوت څخه وروسته په افغانستان کې فکر کوم په 2021 کال او 2022 کال کې د طبي ازموینو تر ټولو لوړې نمرې د اگزیټ ازموینې څه دي، اگزیټ اگزام څه ورته وایي په افغانستان کې،
کانکور امتحان، کانکور مقصد دی
دا کانکور امتحان نه، دا د طبي پانتونونو څخه د طبي پانتونونو لپاره غانو څخه اخیستل کیږي، تر څو ولیدل شي چې د زده کړې په سم شکل باندې ترسره کړي کنه. مثلا له نورو پانځو کې خلک فقط هغه پروژه دی پاکوي، مثلا مونوګراف لیکي، ولی په افغانستان کې طبي پانتونونه او طبي پانځي لکه استوماتولوژي او مالجوي طب چې موږ تاسو هلته ورته وایو، یا جنرال میډیسن، د دوو پانځیو فارغان باید امتحان ورکي، او دا یو سراسري دولتي عمومي امتحان دی چې حداقل 10 کاله کېږي زه ورته متوجه یم اخیستل کېږي. نه پوهېږم دقیقا له کوم کال څخه پیل شوی دی. په دې کې لوړې نمرې د خصوصي پانتونونو فارغانو اخیستې وي، لکه مثلا د کاتب پانتون طبي پانتون فارغینو، لکه د غالب پانتون فارغینو، یعنی حتی د کابل پانتون فارغینو په لومړیو درجو کې نو، حتی د ننګرهار پانتون فارغان په لومړیو درجو کې نو. زما موخه دا نه ده چې مثلا کابل پانتون فارغان حتماً د کاتب یا غالب پانتون څخه وروسته دي، زما موخه دا ده چې خصوصي پانتونونه هم په دې لیول باندې کیفیت ترلودو لري چې هغه کولای شي له دولتي پانتونونو سره رقابت وکړي. د کاردان پانتون وضعیت شاید یو ښه مثال وي. کاردان پانتون درس کیفیت حتی کابل پانتون او ځینو نورو پانتونونو سره د مقایسې وړ دی.
جهاني صاحب، په دې برخه کې ځینې مخالف نظریات هم دسته، چې تاسو وایي د دې مخالف نظریات هم شته. په دې نظریاتو کې یو دا دی چې د افغانستان علمی قدر او یعنی زیاتره برخه استادان چې با تجربه استادانو او د لوړې کچې استادانو، دوی تقریبا ټول د کابل پوهنتون فارغان وو، له دې ځای فارغ شوي وو او بیرته په همدې ځای کې مقرر شوي وو. البته ما ته خو معلومه ده چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم له همدې شمېر د کابل پوهنتون له استادانو نه، هم له همدې مجرب استادانو نه کار اخیستل کېده، دوی هلته تدریس کوو. مګر آیا دا ادعا څومره دقیقه ده چې په ځینو مواردو کې خصوصي پوهنتونونه د کابل تر پوهنتون نه د سویې له نظره لوړ وو؟ دې ته لطفا لنډ ځواب راکړئ چې بیا ورځو نورو مطالبو ته. زه غواړم چې ستاسو د ژبې لپاره، د پښتو ژبې لپاره، ستاسو د آنلاین خدماتو په مسله باندې هم وغږیږو، ستاسو د فرهنګي ټولنه چې په جرمني کې لري د هغه په باب وغږیږو، او په مجموع کې غواړم چې ستاسو د اوسنی وضعیت په اړه، د ټولنیزو مسایلو په اړه ستاسو اصلاحی سیاسی نظریات هم یا ټولنیز نظریات هم واورم. دې ته لطفا لنډ ځواب راکړئ.
مننه په دې شک نشته چې په ټولو هغه ممتاز او زحمتکښ محصلین د کابل پوهنتون او نورو پوهنتونونو لوړو پوهنځیو ته راتلو، لکه مثلا طب او انجینیري او اقتصاد او کمپیوټر ساینس، دا په ټولنه کې له ښوونځیو څخه هغه ممتاز فارغین وو چې په لومړي قدم کې به دولتي او ښو پوهنتونو ښو پوهنځیو ته راتلو. طبیعي ده دا یو ډیر بنیادی علت ته چې په دغو پوهنتونونو کې حتی که د درس کیفیت هم ډیر ټیټ وای، د کسانو خپله ښې نمرې اخیستلی سوای. او خصوصي پوهنتونونو ته ځینې هغسې کسان راتلو چې دولتي پوهنتونونو ته کامیاب شوي نه وو، نو بینان په مجموع کې کیفیت مقایسه کوو په خصوصي پوهنتونونو ټیټ وو، ولې ځینو مواردو کې د مقایسې وړ وو یا حداقل هیله بښونکی وو. او دا دا هم سمه ده چې مثلا دولتي پوهنتونونو کې ډېر به تجربه استادانو، ځکه هغه استادانو چې په بهر کې ماسټریانې او دکتوراوې کړې وي اکثریت په دولتي پوهنتونونو کې ګمارل کېدل، او ځینې وخت کې به هغو په خصوصي پوهنتونونو کې هم تدریس کاوه. ولې د دولتي پوهنتونونو علمي کادر کچا، تعداد او منابع او بودیجه او هر څه تر خصوصي پوهنتونونو لوړ و. ولې په مجموع کې زه د خصوصي پوهنتونونو ډیروالي ته په بد سترګه نه ګورم، خو نور عوامل او نور فکټورونه ډیر پکې داخل و. متاسفانه وروستیو تغیراتو کې تغیرات چې رامنځته شوي دي ډیر خلک خواشینې کړي دي، لکه مثلا اول خدا اوسي ورسای فرمان چې اوسنیو حاکمانو دی لوړو زده کړو وزارت وزیر ورکړی، دا غدا چې ټول پوهنتونونه یې دی لوړو زده کړو له موسسو څخه پوهنتونونو ته ارتقا ورکړ. در حال داسې حال کې چې پوهنتون خپل کرایټیریا او تعریف او مشخصات لرل، او هغه موسسی چې په افغانستان کې که دولتي وي که خصوصي وي د لوړو زده کړو په برخه کې کار کاوه، د هغو ځینې ریکوایرمنټ نه پوره کړي، هغو ځینې هغه لازم مشخصات نه درلودل او کار یې ورباندې کاوه تر څو پوهنتونونو ته ارتقا کړې وه. بل متاسفانه سي په رسنیو کې هم ورباندې په کافي اندازه بحث ونه شو، او له وروستیو بدو تغیراتو څخه و هغه دا و چې د اوسه هغو تدریسي مضامینو څخه چې د پوهنتونونو په کچه باندې د مضامینو او د ماخذ په شکل باندې ورکول کېدل، او د بررسي لپاره په لوړو زده کړو وزارت کې د ملایانو د یوې کمیټې لخوا بررسي شوي وو، 650 یې رد شوي دي. او په هغو کې داسې مضامین دي لکه مثلا د ریاضي یو مضمون، مثلا د اقتصاد اساسات یو مضمون، مثلا د فزیک اساسات یو مضمون چې اصلا له دین سره اړیکه لري، نه د طالبانو له نظام سره اړیکه لري، او نو مثلا کوم بل داسې څه لري کوم چې هغه باید رد شوی وای. ولې چون د بررسي کمیټه ټول ملایان وو او هغو له خپلې زاویې ورته کتلی دي رد کړی دي. متاسفانه ډېر منفي کارونه روان دي، خو خدای دې وکړي چې بیرته ځوانان وتوانېږي وضعیت تر کوي او یو څه کولای شي.
کور مومدان راځو د ژبې او آنلاین خدماتو برخې ته چې تاسو په دې کې فعال یاست. البته په مخکینیو مسایلو چې تاسو خبرې وکړې د هیواد پر عمومي حالاتو به هم له تاسو سره خبرې کوو، خو یوار دغه نور مسایل را خلاص کو. د پښتو ژبې د ودې په برخه کې د خپلو کارونو په اړه ته وایاست، د اوتریش له ملي اکاډمۍ سره یا د اوتریش د علومو له اکاډمۍ سره ستاسو همکاري په څه ډول ده، په کومو برخو کې ده، په دې اړه لطفا جزئیات راکړئ.
مننه. د پښتو ژبې د زده کړو لپاره د پښتو ژبې اړوند زما انګیزه او کار لډېره وخت ده، لډېر خو تقریبا 10 کلونو ما ژباړه کوله، او موسساتو سره همداسي نهادونو سره رسنیو سره او بالاخره پوهنتونونو سره. د اوتریش د علومو اکاډمۍ اړوند مکتنه وکړه، له هغه څخه مخکې ما د جرمني د همبولټ پوهنتون د پښتو یو ډپارټمنټ لري، پښتو ډپارټمنټ نه ده، د سیمه ییزو مطالعاتو یو څانګه لري، بیا په هغه کې د پښتو مضمون هم تدریسیږي او د دری مضمون هم تدریسیږي، یعنی فارسي نه ده، هغه د افغانستان لهجه دری ده او همدارنګ تاجکی ژبه څنګه د پارسی یو لهجه ده نو په دغه ډپارټمنټ کې هغه استاد سره د پښتو ژبې د محتویات خو د اپډیټ او د هغو لپاره د غږونو د ریکارډ اړوند ما دوه سمستره همکاري درلوده بیا له نیکه مرغه د همدې کار نتیجه مثبته وه او د علومو اکاډمۍ د اتریشتي علومو اکاډمۍ چې د ویانا پانتون او د اتریش د علومو اکاډمۍ وګړه پروژه ده د پښتو آزاد ډکشنري اړوند هغه انګلیسي عنوان یې داسې ده چې د اوپن ډکشنري د اوپن پښتو انګلیش ډکشنري یدل چې ځینې ملګري په ګوګل سرچ کې وایي ګوري دا هڅه د امغه علوم اکاډمۍ ځکه پیل کړې وه چې د پښتو ژبې پخوانی ډکشنري یعنی داسې ورستی ځل ډېر سوي ډېر کلونه ورنه تیریږي نو په دومره وخت کې نوې کلمې ایجادېږي د کلمو ځینې معناوي بدلېږي یا په مجموع کې هغه د لیکلو طرز کې ممکن یو څه تغیرات راغلي وي نو په همدې خاطر باندې هماغه ډپارټمنټ دا پروژه ترلاسه لاندې نیولې وه چې دا ډکشنري ایډیټ کړي او دا ډکشنري له نیکه مرغه یو اوپن سورس ډکشنري ده په دې معنا باندې چې د دې ډکشنري څخه هر څوک په دې شکل باندې استفاده کولای شي دا ډکشنري په خپل سیستم کې انټیګریټ کړي د دې معنا باندې چې دا ډکشنري مثلا کاپی رائټ یا د چاپ حقوق یا مثلا استفادي حقوق محدود نه دي دا د مار چا او د هر سیستم خدمت کې راتللی شي
جهاني صاحب په پښتو ژبه ډېر زیات ډکشنریان آنلاین او لیکلي د کتابونو په بڼه تر اوسه پورې خبرې شوې دي هم آنلاین خبرې شوې دي او هم د کتابونو په بڼه د دې ډکشنری توپیر په څه کې دی البته ما ستاسو پر فیسبوک باندې یو پوسټ هم ولیدل چې په هغه کې تاسو له خلکو نه د غږونو په برخه کې مرسته غوښتې وه دا غږونه چې تاسو له خلکو نه راغواړئ د کلماتو د تلفظ یا د جملاتو د تلفظ د څرنګوالي په باب ده آیا دا بیا ای آی ته ورکول کیږي یعنی مصنوعي ذکاوت ته یا د دې لپاره ورکول کیږي چې کله چې کنټنټ یا محتوا یا ځینې مطالب خلک جوړوي په غو کې د پښتو ژبې لپاره یو اصلي د پښتو ژبې ته نږدې غږوي د دې لپاره جوړیږي ځکه په نورو ژبو کې خو معلومات مته شته چې شته خو د پښتو ژبې په برخه کې هغه لهجه چې چټ جی پی ټی یا همدا د ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت کاروي هغه ډېره پښتو ته طبیعي پښتو ته یا زمونږ کلیوالې پښتو ته ډېره نه ده نږدې تاسو په دې برخه کې کار کوئ د غږونه د همدې لپاره راغواړئ
نه لومړی خو دغه د ډکشنري توپیر له نورو ډکشنریانو سره رښتیا هم ډېرې ډکشنریانې چاپ شوي دي د پېښور د علومو اکاډمۍ د افغانستان د علومو اکاډمۍ حتی د خلکو هڅې کړې دي جوړې کړې دي چاپ کړې دي آنلاین په پی ډي اف شکل باندې نشر کړې دي خو د دې هر یو استفاده پر کوي مثلا د چاپي ډکشنري څخه یو څوک نسی کولای ځکه چې د جرمني کې مو په افغانستان کې وړ ډکشنري چاپ شوی کتابخانه کې ویزه استفاده نه سم ورڅخه کولای خو یو څوک سکن کوي هغه په یو بل لیول باندې د استفاده وړ کې یعنی نور خلکو څخه استفاده کوي که څوک د ډیټابیس څخه داخلوي چې هغه کې په سرچ باندې یو لغات پیدا کوي دا یو بل لیول ډیجیټلایز کول دي چې kamusuna.com په نوم باندې یو افغان ځوان دا کار کړی او تر خلونو نړی ډیکشنری نه هغه څه یو ډیټا بیس ته داخلي کړی ولې د دې پروژې کوم کې چې د کار کوم او د اتریشتي علومو اکاډمۍ یو هڅه ده هغه کې دا سیستم په تمامه معنا باندې د دې یاد ډکشنری په تمامه معنا باندې د دې جوګه ګرځي سی په یو بل سیستم کې انټیګریټ سی دا په دې معنا باندې سی چټ جی پی ټی اوپن ای آی جیمنای او مثلا پرپلیکسټی یا نور ای آی ژبني ماډلونه چې دی هغه کولای سی په مستقیمه توګه باندې له دې ډکشنری سره وصل کی او له دې ډکشنری څخه هغه ټول محتویات کولای سی واخلې او استفاده کړي دا په دې معنا باندې چې هغه استفاده یې ژبنیزو ماډلونو ته او غټ ټکنالوژیکی وسایلو ته اسانه کړی دا نو په همدې خاطر باندې مهمه ده او زموږ هڅه هم دا شی ولا چې د غږونه ورته راټول کړو، یعنی یوه برخه د کار همدا